مونږ اکبر احمدی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه دغه پروگرام ته چې تخنیکی چارې قادر جلالوف له ما سره مخته وړي. ستاسو ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي. څه باندې 10 کسان وژل شوي دي او همدومره شاوخوا نور ټپیان هم دي. سلګونه کورونه هم په څو ورځو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره پرون کابل ولایت ځینو سیمو ته تللی و او خلکو ته او چارواکو ته امر وکړ چې باید سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دي چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیرته ورغوي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. د قطر خبرو اترو ته یو نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 2500 کلنې لرغوني کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. خلیل زاد بیګاشپا په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغانده او ویل چې په دې کار ربه د افغانانو کړول او زورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه پسرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفت په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې دا مخالفینو کړي که یا ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزه د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانویل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. اویز نن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 1500 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د د ایران د بهرنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوې پړاو لپاره پیلیدو مخکې پرون د مشق ته تللی و. د سوریې د جمهوری ریاست یو خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوې پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ د پرلپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړي. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیې چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پرمخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ وتوانېده د دغه هیواد په اته کلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسېدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علي رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ولایتونو کې په همدې وروستیو دوو درې ورځو کې سیلابونه راوتې دي. لا هم ورښتونه دي او د سیلابونو د راوتلو خطر ده.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دي. احتمالا سل کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی.
په قطر کې به د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا خبرې د جمعې په ورځ پیلېږي او د یکشنبه تر ورځې دوام کوي. افغانستان دغه خبرو ته یو پلاوی ټاکلی دی. له یو ګډونوال سره مو خبرې کړي دي. دا به هم درته خپور کړو. وابهورئ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغوي.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Ewa mugdir shan ragawni talaro Notre-Dame kalisa batr pwa khawragaw nur masail hamlaro da program pa doima barkha ki azadi awridun ki uni zakhbarawana mahirawi. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوند ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېر نه دی پټ کړی، خو د سیشن په پروس ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردک او پکتیا ولایتونو د سیلابونو له کبله د الکتر لګه دولسو کسانو د وژل کېدو، تر لسو د زیاتو ټپي کېدو، څو تنو د تریتم کېدو راپورونه راورسېدل. بلخوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبې هم اټکل کړی دی چې ښایي د ورښتونو د زیاتېدو له کبله سیلابونه راووځي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
دا بیړنۍ پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان نونس ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالی زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د سې شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارک کې د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته ویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیان منو شو او وختو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د وختو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالا 100 کور با کلی توگا ویجال شوی دی، اندارنگا 15-15 کور قسمی ویجال شوی دی.
خو هغه ریپورتونه چې ازادۍ رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي، په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د سی شنبه په ورځ ویل، دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا، د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړ شوي او ګڼ شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سی شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوختو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې دې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1400 زیات کسان وژلي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. و امر دل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی. هغه غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابل په لویدیځ کې د خلای واحد سیمې ته تللی و. هغه سیمه چې د کابل سیند د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په خاطر ګڼې سیمې او ځمکې تر اوبو لاندې شوي دي، خلک زیانمن شوي وو. د ولسمشر اشرف غنی په خبره چې د سیند ترڅنګ د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه باندې به جدي غور کوي، ځکه چې د په خبره د همدغو غصب شویو ځمکو په خاطر د سیند محوطه کمه شوې ده او د دې لامل کېږي چې په سیلابونو کې ګڼو شاوخوا کورونو ته زیان ورسیږي. تاسو د ازادي راډیو ته غواږی است.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پرون د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د 2500 کسانو نمونه اعلان کړی دی. تمه ده چې دغه لوی پلاوی له افغانستان په استازي توب له طالبانو سره د جمعې په ورځ خبرې پیل کړي. د دوی خبرې مشورتي دي او د افغانستان د سولې په رابطه باندې به نظریات تبادله کوي. د قطر د غونډې له یو ګډونوال د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نوریاس نوری مرکه کړې ده.
د قطر دپاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې دپاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینو شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چېرته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي. دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وی چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غونډې چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لیست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمن د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریځ به هم مطرح کوي؟
دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دا خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست مشوره ده، د پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلی ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشوره به ولرو یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر دا دی چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، بې له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک بنه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا په سولې رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواوو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپل وغږېږي، یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږي او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات رامنځته نشي. یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د راتلونکي غونډې د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اوریدې. هغه ویل چې تر دې غونډې مخکې به دوی د یو بل سره مشورتي وړې ناستې هم کوي څو په قطر بین الافغاني ناستو کې یو واحد نظر وړاندې شي. ازادي راډیو ته غوښتنه د هیواد په دولتي روغتونونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی شکایت کوي چې په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو د باندې انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له امله دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجنه هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابی بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له امله یې ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
کابل
رابی بلخی روغتون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یو کوچنی انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. آسیمه چې روغتون ته راغلی په دې اړه وایي روغتون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې سمو ده به مونږ روغ خشي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سر ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تاو کړي وو ازادي راډیو ته وویل
دولت سفلات بر ما بیاره پامیدین د لب سرک و ساده استیم باران سره میباره سرک په اړه ویلوډیو نو دولت نمیدا خواهش ده چې موږ د فار یو سہولت برابر کړي ځای کې مردانه او د فار مسال یک کنټینر او تکونه داسې بعد د مریض نه د پایواز وضعیت ډیر خراب دی.
لدی ټول سره سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونی جوړ شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه ما پایوازخانه ها دولت
او اکثر روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونی د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله په راتلونکو دریو میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونی ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جا به جای کنیم
او به کتل شي چې د عامه روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملي بڼه پیدا کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ درامنځته شوی جګړو او تاوتریخوالیو په سبب هلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په زرګونه زده کوونکي د خپلو ښوونځیو تلتګه محرومه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د پونې له رئیس مجیب الرحمن همدرد سره په همدې اړه یو مرکه کړې.
چپه دره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرفت ته رالیږلی و چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځنه خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خواشا ته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. والته شاګردان نو موجود زمونږ شل خونځي غیر فعال شوی او چې په دې کې تقریبا 2000 شاګردان زمونږ متضرر شوی. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي ساندازه او شاګردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمون تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مون خونځو کې جذب کړی دي. مون ټول ولسوالۍ ته خبر ورکړی دی چې ارزنه بیا شوی شاگردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې مؤقتن داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. ورسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی خپل مکتبونو ته لاړ شي. که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به ورسته مونږ سرته رسو.
یوازې چپه درند رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړې کو، همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې په نورګل مزار دره همدارنګه دلته وټپور ساحو کې کډایش محاکم دی لکه سفری سیمه کې زمون خونځي خلاص دی ولته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کول تر ازي خونځي ته مشکل نشته
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي
ټول ټول نام نو سیمو کې زمون خونځي ته هیڅ خطر موجود نه دی یوازینی خطر چې زمون خونځي غیر فعال کې هغه هم داده چې کله جنگونه کیږي خلک کډه کیږي زمون شاګردان بې ځای کیږي زمون خونځي موقتاً غیر فعال کیږي کله چې وضعیت ښه کیږي خلک بیرته کډه کوي شاګردان خپل خونځو ته ځي
د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وویل چې زرګونه زده کوونکي د کونړ په چاپې درې او نورو ولسوالیو کې د طالبانو د داعش ترمنځ د جګړو په خاطر له زده کړو بې برخې پاتې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاریس خارمنز کې د نوتردام د سوزیدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو د مرستو ژمنه شوې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون خپلو خلکو ته ژمنه کړې چې دا 1.5 کلنه کلیسا بیرته رغوي د مصر د اثار شریف د امام په شمول د نړۍ بیلابیلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې په اور لګیدنه خواشینی ښودلې نور جزئیات له اجمل اندورو
د پاریس ته نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغون لپاره د سلګونو میلیونو یورو مرستو ژمنه شوې د سه شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخه وی جاړه شوه د اور لمبو د دې 1850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځو او د کلیسا یو مهم سلایې ونړو د اور وژنې کارکونکو له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانیدل دوی همدارنګ وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور لمبو وشغوري د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی همدارنګ په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو شمنې وکړې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځیدو پر پیښه د خوشنۍ پیغامونه خبر شول د اروپای شورا مشر ډونالد توسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپای فرهنګي ونخه او بل لو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په ټلیفون خبرې کړې ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړې په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینی کې شریک دي د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د په وینا ښایي پیچلی او اوږده تحقیقات اوسي 50 کسان ګمارل شوي دي همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل ټول احتمالات څېړل کیږي خو پرته له دې چې دا یو تصادفي اور لګیدنه وي بل کوم دلیل نه ویني
Procureur de la République a été très clair.
خغلی کاستر وای لوی څارنوال ډیر په وضاحت وویل کوم داسې دلیل نشته چې موږ فکر وکړو دا ور دي د کوم غیر تصادفي سبب لقبل لګیدلې وي ولې په هر صورت 50 سیړون کې ټاکل شوې دي موږ ټول شیان سیړو او ټول واقعیتونه به ول شي که څه هم په دې تاریخي کلیسا کې د ور لګیدنې سبب تر اوسه معلوم نه دی خو چارواکي وایي امکان لري چې ور لګیدنه په ودانۍ کې د ترمیم له روانو چارو سره اړیکه ولري د یادونه وړ د چهار کال میلیونونه سیلانیان د پاریس د دې تاریخي کلیسا لیدو ته ورتلل
ستاسو ل پیغامونو
پاکستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم هغه ته ډېر سیلابونه سړي خلک ته قانونونه رسولې دي دا موږ راځي د تلوړو مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومکونه وکي و دا سیلابونه روانې د خلکو په جریب سره پېښې وړې دي کورونه وړې دي څاروي وړې دي مالونه او درختې وړې دي د ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم کله ما دا آواز نه شریکه او تلوړو مقامات پورې ورسو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سره پټه ماسکیم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ او د اریوب ځای ولسوالۍ د اریوب ځای ولسوالۍ ته چې د اجر ولسوالۍ وګړي ورشي هغه ته موږ اریوب ځای ولسوالۍ اسکار نشي او وایي ستاسو د موږ پیسې در باندې دي. پیسې یو طالب ته ور باندې دي. طالب اوس ساخې ته نه ورځي او دلته نه راځي. اوس د اریوب ځای او د اجر ولسوالۍ لارې باندې دي. د دې خیمانه خواهش کېږي چې دا لارې بېرته خلاصې کړي او دا حکومت ته جوړه شي.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د آزادی راډیو د خوا طرف سره پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوئ چې دا کوم خیانت یې کړی دي. دا پیسې خوړلې سروې درې کاله کېږي چې شوې ده. تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، چې خالي ده دغه کچ که دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي، هر څوک دي ښاروالۍ نه پر دي. تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغسې انسان تللی. دغه ورور تاسې والي صاحب ته دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس دغه خلک مخلوق ټول په آزاد دي پر اون سمنانه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په وخت د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلني عملیات غندلی دي. خلیل زاد بیګا شپه په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. د قدر خبرو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبري آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې. په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتي. خلیزات سکاټ میلر هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې کمې شي. په ژو خبري اژانس ویلي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د هیواد د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په فرا کې د دوشنبې په شپه دوه د نجونو ښوونځي په چاودیدونکو توکو باندې الوزول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. مکرون په دې اړه بیګا تلویزیوني وینا وکړه. هغه وویل د نوتردام کلیسا به تر پخوا ښه ورغو. نوتردام کلیسا د دوشنبې په ناوخته اور واخیسته او تر ډیرې چته او منارې وسوځېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیلېدو مخکې پرون دمشق ته تللی او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر د سه شمې په ورځ موسکو ته رسېدلی څو په دوه اړخیزو مسایلو او ځینو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. خبرونه مو واوریدل. لاند خبرونه د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم د افغانستان د په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تفسیر له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شزه راغونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډیرو ښځو ته د طالبانو د رژیم تورې ورځې سترګو ته دروي. هغه وخت چې ښځې له خپلو ډیرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورځپاڼې لیکي کیدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان واک ته ورسیږي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پاتې شوی دی. خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د ښځو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د ښځو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نه شي. ورځپاڼه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته. پوهنتونونو ته ځي. د بشري حقونو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو ته ځي. نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي. ورسپانې درول غنی دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ د دې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې، او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 240 تنه وو چې یوازې دوی میرمنې وې. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دي ویل شوي. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسي ده چې شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري، او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دې لکه څرنګه چې ټاکل شوی د مې په 9 نه خپرې شي. په دې نیټه روسیا د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا آلمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر پانتون محصلین وایي یاد پانتون ته باید اساسي سړک، چاردیوالي او د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټیشن مسلو غم خوړل شي. بل ورته د لوګر ځای چارواکي وایي پانتون ورته لومړیتوب لري او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
کڅه هم په دې ورستیو کې د لوګر په هانتون لپاره یو شمېر تدریسي ودانې، کمپیوټر خونی، کتابتون او د ساينسي مزامینو لپاره ورته نسبتا مجهز لابراتوار جوړ شوی، خو محصلان وایي چې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لوګر په هانتون اساسي سړک او منظم ترانسپورټیشن نه لري، چاردیوالي نشته، او لدې کبله محصلان او استادان د خوندیتوب احساس نه کوي. د سه شنبه په ورځ د روحوله پونوم د لوګر په هانتون یو تن محصل آزادې رادیو ته وویل
ته پانتون د پوره هاته ډیر ضرورت او پیران پانتون د هاته نه لري. ته پانتون د پوره یو مکمل او مجهز لیلیه نشته. د پانتون د رفت آمد پوره سرک دی که د سرک جوړ شي به د متعلمین مسلین د پوره د رفت آمد مشکل کم شي، او کدی شي د سرک په جوړېدو سره د متعلمین او مسلین د پوره کرام را ټیټ شي او د مشکلات حل شي.
د نازیه فیضی په نوم د لوګر پانتون و خزینه محصله هم ورته ستونزه یادوي او وایي اساسی ستونزه د موټر او ترانسپورټیشن ده. موږ نه په هانتون ته په وخت رسیدو او نه کور ته. زموږ مشکل هم دا دی چې باید حل شي، او بل زموږ د احاطه ستونزه ده. دا مشکل هم باید څومره شد چې کیږي حل شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي هم د محصلانو غوښتنی پر ځای بولي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
د 2 کیلومتر روزانه تګ راتګ دی یو محصل د پاره چې هغه یا نارینه یا ښځینه دواړه مشکلات سته. تهدید امنیتي په دې ساحه کې د امنیت
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون ستونزو او نیمګړتیاو ته پام دی، خو د ټولو ضرورتونو رفع کول به یو څه وخت ونیسي. د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی وایي
هغه اساسي او مهمې ستونزې چې محصلین یې زموږ لري تاسو وکاته چې هغوی یادونه ترې وکړله، هغه د سړک مسله ده. هغه موږ له ولایتي او په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د مقاماتو سره شریکي کړې دي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي وایي چې د پوهنتون د ضرورتونو حلول ورته لومړیتوب لري. د لوګر د والي ویان د دار لونګ وویل
هڅه کوو چې د دغه ولایت د پوهنتون لپاره چاردیوالي هم جوړ سي. د دوی کوم سرکونه چې د پوهنتون ته غځېدلي دا هم په نږدو وختو کې چارې پیل شي، او هغه پوهنځی چې نه لري په هغه هم کار روان دی چې لوګر پوهنتون هغه پوهنځی نه چې اوس نه لري برخمن شي.
د لوګر پوهنتون لپاره داسې مهال د چاردیوالۍ او سړک د جوړولو غوښتنه کیږي چې د دغه پوهنتون د ځمکې د ځینو برخو د غصب په اړه هم اندېښنې موجودې دي. لوګر پوهنتون دا مهال د 113 نجونو په ګډون خواوشا 600 محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څلورو څانګو فزیک، ریاضي، کیمیا او بیولوژي کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سږ کال د جنگونو په زیاتېدو خلکو د نیالګیو کینولو ته زړه نه دی ښه کړی. دوی وایي که څه هم په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، اړتیا ده چې باید نیالګي کینول شي، خو زمینه نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنیو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو امین ابراهیم زوی او محمد ناشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توزیع شوي.
نور کلونه به نیالګي کینول کېدل، ولسوالیو ته به لیږل کېدل، دا نه ده کړي، بلکې تیرو څو کلو کې دلته سي نیالګي شي ول نیغم لا سمه ساتنه نه ده سره.
طالبانو په خپل خلکو ته ویل سي نیالګي چینوي، نو دا د امنیت مشکل نه ده، دولت خپل سستی کوي.
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت ته نیالګیو په کینولو کې زیان ویني. ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کینولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي.
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو، د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنی منځته راسي، وسلوال کېدای سي په دې کې پټ سي.
د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام NHLP مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کینولو هیڅ بد اثر نه کوي. غزنی چې د مرکز په شمول 19 ولسوالۍ لري، خو کلیوال زیاتوي سږ کال یې د ولایت په 11 ولسوالیو کې بزګرانو ته زرګونه اصلاح شوي میوه لرونکي نیالګي توزیع کړي دي، خو د پاتاتو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
نامنه د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري. مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دي. د هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده، په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي، هلته کارمندان لرو، ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي.
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په 11 ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي، خو سږ کال یې په 14 ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کینولی.
سید شیدی به نیالګي توزیع کړی وي، خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې، خو تقریبا په 14 ولسوالیو کې دی هیڅ نوه د مسمره نیالګي نه دی توزیع کړی خلکو ته.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه رسولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم، دلته ډېر سیلابونه سړي خل مته تاوانونه رسولې دي. دغه زموږ راشي د تلوړو مقامات پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب سړي پنځه وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درخت یې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د ایت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلاب زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم او ګوړی دی، سیلاب ګوړی دی، پر موږ باندې چې درغلی دی، زموږ حال او مال ټول شی رسول دی. حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دی استدی، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ د غزار دي تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی دی، شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. زموږ دولت او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، خبره کوم. دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه ډېرې کېزه پلي دي، ډېر کورونه یې وړي دي، ډېرې ځمکې یې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلي زابل ولایت ته. متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان د حاجکلدار پاتې دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړې.
السلام علیکم وروره، دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړو چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسیل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر مهاره کړل، یو شی نه یې ورورسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. کور ودان اشرف غني استاد، ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رحم الله خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت مداخله ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، تاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کونړ سیند تغیاني سیند دی او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تغیاني سیند هر کانې هسې نه چې دغه تغیاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی ډېر چې د کونړ سیند راته مهر کړي او بندونه او سینادي دیوالونه دي چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت د غوربند شینوار ولسوالۍ د هېر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کښې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نقلي وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږګیرې دي، همدارنګه سړکونه هم دي. طبعي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ده زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه د اړیکه نیولې، دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنې دغه اتلسمه شپه ده حمل زموږ په مرکزاتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کوره زموږ
ټول خراب کړی دي او نو زه حاصل نه شي ټول راځه وړي تر لا یو د غلاندې کړی دي. امید کوم چې دا خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو ستاسو پیغامونه مدد واوریدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل یم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ لگ کرونا جور کرده باغون جور کرده او دی سیل روز ساها دیره دیره ولکه شویده. خب با بیا چی اوبر رازی زی نپیدا کهشی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدارنگا گرزی پا آغا زایونو چی خلق بکشوان کهی دا یاوی لب دی. خب یا پا اکثر ولایاتو که دا سیلابونه راغل ایده دیر مشکل دهیرات پا ولایت که دی دفرات پا ولایت که دی ممدارنگا پا خطیز و جنوبی ساها که هم دا سیلابونه راغل ایده خو ده هغوی دیر خرابوالی پا هیرات او پا فرا کده.
بله، دست عمومی ارقام مشترکه ولی سی چی دغو رستی و سیلابونو چون خلکو تا زانی و مالی زیانو نیاره ولی دی؟
ده دوه ورازو که حد اقل 15 تن شهیدان دی، زخمی خو نشته یا احتمالا سل کور بعد کلی توگا ویژال شویده یا اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویژال شویده خو به خلق و آسیب درده.
بله، طبعا په دې خطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشی او آماده بایی او کلاچی کم مشکل پیشیجی باید درجر ده هغ و امکانات چی هغوی پلاس لاری باید پاسخ بیو کی.
در خموراتلون که پروگرامون دی چی که احتمالا خلق لمشکل سرمخکیجی ورکولکیجی تروس امو آیا در مرستی رسولی دی؟
پا در وقت چی موج تا سر خبر که او پا در دره ورازو که تقریبا شپک سوا کرونه تا مرسته ورکل شویده هم سروی پا دغا ولایاتو که جریان داری او هم دی مرستندو تیمونه مرسته ویشل که جدی اغوی پوسته.
بله، دغا کم امکانات چی تاسی لاری آیا کافی دی دغا کسان لپاره چی بیدزای سویدی که چه مرسته تزارت تا؟
مرسته تو خواه اطمان ضرورت داد دمونگ پسنگ که WFP, IOM یونیسف، فوکس او نور خیریه مرستو دا چمتووالی خودلی دا چی کلا چی موز دی هاگوی نم مرست و غالو هاگوی آماده دا چی هاگا کسانو تا چی آسیب رسی جی هاگوی نم مرست دا وکلی.
بله، زه سپتا سو ویلی چی په ډیرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کې جام دا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډیره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوي او آیا څارنه یې کیږي چې واقعا مستحق ته رسیږي که نه؟
تاسی پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهیي ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه رسي بیا به هغوی زړه کوي چې مونږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازی صاحب ته پرسی چې تر اوسه څومره کسان بې ځایه شوي دي یا څومره کورنۍ؟
خوب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تاسره خبرې کوو دا سروی جریان لري. داسې مشخص نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بې ځایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروی جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بې ځایه شوی ده. د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې به ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا شوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېرېږي او دې کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه دا خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
سی صاحب، او وروستۍ پوښتنه ده چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید شته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقا؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو پا غالا کشته اغوی دی تعدید ولده او باید چی خپل ځان او غشتنه باید نجده دفترونو تا ورسی او دی کمک تخذاو که ورس را کمک بوشی او اغاز اوینا پرشدی.
بله ډیر زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ډیر مننه چې د خلکو اندیښنو ته ځواب وایي.
ډیر مننه
تاسو. ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونې پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.